سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میرحمت صافی پیش میبرند. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این کشور کارهای مهم را به نمایندگی از جامعه جهانی انجام میدهد. وست در توییتی که امروز نشر کرد گفته که از روزا اوتنبایوف رئیس یونما در افغانستان در واشنگتن استقبال کرده. او افزوده که این ماموریت سازمان ملل متحد کمک های حیاتی بشری را به مردم افغانستان می رساند، برای هماهنگی عملیات ها و تقویت حقوق بشر کار می کند و همچنان با تمامی افغان ها در کشورشان در تعامل قرار دارند. سفر روزا اوتنبایوف به واشنگتن در حال صورت می گیرد که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش تازه خواسته که افغانستان باید تعهداتش برای جلوگیری از تبعیض، بی‌عدالتی و معافیت از مجازات را عملی کند. آتش سوزی در تونل سالنگ یک قربانی گرفت و 25 زخمی بر جای گذاشت. مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها تایید می کنند که شب گذشته یک تانکر نفت در داخل تونل سالنگ آتش گرفت که آسیب هایی به مسافران وارد کرد. حافظ محمد یعقوب رئیس اداره حفظ و مراقبت طالبان در سالنگ ها صبح امروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای نجات و تیم سیار سیهی 18 زخمی را از سالنگ جنوبی و 7 زخمی را از سالنگ شمالی به شفاخانه انتقال دادند. وی از جان باختن یک تن نیز خبر داد و گفت که آمار زخمی ها و قربانیان در حال تغییر است. با گفته مقام های طالبان در پروان، قربانی و زخمی های این رویداد مسافران هستند که از شهرهای سالنگ در حال رفت و آمد بودند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در افغانستان میگوید که برنامه تطبیق واکسین پولیو از فردا در 25 ولایت این کشور آغاز خواهد شد. کمال شاه مسئول مطبوعاتی یونسف شام گذشته بر رادیو آزادی گفت
در این کمپاین حدود 7 میلیون کودک واکسین خواهند شد. این کمپاین در ولایات جنوب غرب، جنوب شرق و حوزه شرقی افغانستان که با تهدیدهای شدید این بیماری مواجهند صورت خواهد گرفت.
با گفته این مقام یونسف، کمپاین تطبیق واکسین پولیو پس از یک هفته در حوزه شرق افغانستان آغاز خواهد شد. در سال 2022 میلادی دو مورد مثبت پولیو در افغانستان، یکی در کنر و دیگر هم در پکتیکا ثبت شده. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان هستند که تا هنوز بیماری پولیو در آنها ثبت می شود. شمار قربانیان لغزش زمین در کمپ در مالزیا به 24 تن افزایش یافته. مسئولان اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی مالزیا دیروز در توییتر نوشتند که آخرین قربانی این رویداد یک دختر است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های مالزیا، تلاش‌های نجات برای جستجوی 9 تن ادامه دارد که تا هنوز ناپدید هستند. این کمپ در 50 کیلومتری شمال کوالالامپور پایتخت مالزیا قرار دارد که ناوقت جمعه دچار لغزش زمین شد. مقام ها گفتند که بیش از 60 تن از این رویداد نجات داده شدند. در مورد هویت قربانیان رویداد معلومات دادن نشده است. و بازی نهایی جام جهانی فوتبال قطر شام امروز میان تیم های ارجنتین و فرانسه برگزار خواهد شد. قرار است بازی ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز شود. برنده این بازی برای سومین بار قهرمان جام های جهانی خواهد شد، زیرا تیم های ارجنتین و فرانسه هر یک دو مرتبه تا اکنون قهرمانی این رقابت ها را کسب کردند. در جام جهانی قطر تیم کرواسیا دیشب توانست با نتیجه 2-1 مراکش را شکست داد و مقام سومی جام را به دست آورد. با بازی امروز که مراسم توزیع جوایز و مدال‌ها را نیز به همراه خواهد داشت، جام جهانی فوتبال قطر که از 20 نوامبر آغاز شده بود هم پایان خواهد یافت. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، حکومت طالبان میگوید که با ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد در مورد بازگشت مهاجران به افغانستان گفتگو کرده.
فیصله هایی که در این نشست چهار جانبه شد عبارت از بازگشت داوطلبانه مهاجرین مسکون با عزت به وطنشان برگشت نمایند.
چرا از چند به این سو فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان افزایش یافته؟ نظر یک آگاه سیاسی را پرسیده ایم.
پاکستان فشار را بر مهاجرین افغانستان به گذشت هر روز زیاد می بخشه تا بتانه از یک بهره برداری سیاسی کنه و نفع منافع خود.
سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته که افغانستان باید تعهداتش را برای جلوگیری از تبعیض، بی‌عدالتی و معافیت از مجازات عملی کند. روز جهانی پناهجویان، افغان‌ها در کشورهای مختلف روبرو با چالش‌های جدی.
اروپا لاره دیر مرگونی لاره ده.
راه اروپا راه بسیار مرگباری است. اینکه افغانان از این راه می‌آیند، این خود نشان دهنده آن است که زندگی افغانان در خطر است.
اعتصاب‌ها و اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارد. ارجنتین در برابر فرانسه بازی نهایی جام جهانی فوتبال امشب برگزار می شود. چند پیام از شنونده ها.
ما هر روز نشرات رادیو آزادی را گوش می کنیم. عالی از سر ما اوگام ایتشب گرفته شد.
در نیمه دوم برنامه ساعت درسی دعوت می کنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. می پردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. حکومت طالبان می گوید که با ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد در مورد بازگشت مهاجران به افغانستان گفتگو کرده. از این اقدام در حال خبر داده می شود که بسیاری از افغان‌ها در تلاشند تا کشورشان را ترک کنند. همزمان با روز جهانی پناهجویان، سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده. این سو پناهجویان افغان در ایران نیز میگویند که با بدرفتاری نیروهای امنیتی آن کشور روبرو اند. آرش همایون جزئیات میدهد.
در حالی که شمار افغانها با عقد پاسپورت قصد خروج از افغانستان را دارند، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در یک نشست چهار جانبه در ایران در مورد بازگشت مهاجرین افغان به افغانستان گفتگو شده است. مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، دیروز در پیام ویدیویی منتشر شده از رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که در نشست به میزبانی ایران، نمایندگان افغانستان، ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد روی بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان بحث کردند.
فیصله هایی که در این نشست چهار جانبه شد عبارت از بازگشت داوطلبانه مهاجرین مسئول با عزت باید به وطنشان برگشت نمایند و دوم ادغام و مجدد پایدار مهاجرین در کشور خود به خاطر که به اونا سرپناه و اسکان داده شود و سوم جلب کمک های بشری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 550 میلیون دلار تخصیص داده شد به خاطر که مهاجرین عودت میکنند.
به گفته مولوی راشد، برای حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران تصمیم بر تشکیل یک کمیته مشترک گرفته شده، اما راشد در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان چیزی نگفته است. اما عبدالحمید جلیلی، کنسول سابق حکومت مخلوعه افغانستان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت که مهاجران افغانی که در بیش از 16 ماه اخیر به پاکستان آمده اند با مشکلات زیاد روبرو هستند.
یکی مهاجرین هستند که به طور غیر قانونی به ویژه از طریق سپین بولدک وارد پاکستان شدند. آنها بر اساس یک معامله به آن طرف سرحد رفتند و تعداد آنها بسیار زیاد است. مشکلی که اکنون وجود دارد مربوط به پناهندگانی است که یا ویزای آنها ختم شده است یا کسانی اند که به طور غیر قانونی وارد پاکستان شده اند و بدون اسناد زندگی می کنند.
این در حال است که امروز 18 دسامبر از روز جهانی پناهجویان در شرایط تجلیل می شود که شمار زیادی از افغانها در کشورهای ثالث در انتظار رفتن به اروپا یا امریکا هستند و با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند. سازمان عفو بین الملل در مورد افغانهایی که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در اگست سال گذشته در افغانستان کشورشان را ترک کرده و به پاکستان رفتند و اینک در وضعیت بد به سر می برند، نگرانی عمیق خود را ابراز کرده است. اگنس کالمارت، رئیس این سازمان، در نامه سرگشاده به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته افغانها در پاکستان چه اسناد داشته باشند و چه نداشته باشند با آزمون‌های جدی از جمله تبعیض و محدودیت آزادی بیان روبرو هستند.
روز جهانی مهاجران و همچنان این که بسیاری از افغانها تلاش دارند تا به سایر کشورها پناه ببرند. سازمان عفو بین الملل در مورد افزایش مشکلات و فشار بر مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و خانه حل فوری آن شده است. شمار از مدافعان حقوق بشر نیز میگویند افغانهایی که از چند به این سو در شهر کراچی بازداشت شدند در وضعیت بسیار بد به سر میبرند و این که حتی آنها با بیمارانشان خدمات صحی ارائه نمی شود. آرش همایون در این مورد با احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان گفتگو کرده و نخست از او در مورد علتهای موج اخیر فشار بالای مهاجران افغان در پاکستان پرسیده است.
متاسفانه فشار بالای مهاجرین ما در کراچی و شهر اسلام آباد و سایر کشورهای پاکستان بود سیاسی داره، به این معنی که تی 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 یا طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارن و از طرف طالبان افغانی حمایت بشن. پاکستان فشار را بر مهاجرین افغانستان به گذشت هر روز ازدیاد میبخشه تا بتانه از یک بهره برداری سیاسی کنه و نفع منافع خود، که خیلی دشوار و غیر انسانی و غیر حقوقی و بشری در شرایط موجود است.
آقای سیدی، آیا در پاکستان سازمان‌های وجود دارد که بدرفتاری با مهاجرین افغان را بررسی کنه؟
در پاکستان سازمان‌های سیاسی اجتماعی حقوقی وجود داره، ولی گوش شنوایی وجود نداره. مهاجرین صدا خور بلند کردن و تا هنوز نه حکومت موجود افغانستان به دادشان رسیده، نه نهادهای بین‌المللی به دادشان رسیده.
آقای سیدی، به عقیده شما دلیل مهاجرت افغانها به خارج از این کشور چیست و این پروسه به عقیده شما تا چی وقت دوام خواهد کرد؟
در شرایط موجود هر روز افغانستان، مردم افغانستان کشور را ترک میکنند. فقر، ناتوانی، بیچارگی، عدم اعتماد ملی، نبودی مسئولیتی سیاسی، اجتماعی و امنیتی زمینه ساز از اون نیست که مهاجرین ما به افغانستان برگردند. متاسفانه باید با این مشکلات دست و پنجه نرم کنند و این بدبختی دامنگیر مردم افغانستان ما هست. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت ملی و مردمی وجوده، این مشکلات به بالای افغانستان، افغانی های ما در هر گوشه دنیا وجود خواهد داشت.
احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید به کارش در این مقام ادامه خواهد داد. تا دقایق بعد گفتگوی داریم با نصیر احمد فائق که در این برنامه نشر خواهد شد و دعوت میکنم ما را همراهی کنید. از میدانهای سبز قطر در جام جهانی فوتبال هم برایتان تا لحظات دیگر جزئیات خواهیم داد. ما را همراهی کنید. سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش تازه‌اش را درباره وضعیت افغانستان و تأثیر آن روی صلح و امنیت در جهان نشر کرده. آنتونیو گوترش در این گزارش خواسته که افغانستان باید تعهداتش برای جلوگیری از تبعیض، بی‌عدالتی و معافیت از مجازات را عملی کند. قرار است که شورای امنیت روز سه‌شنبه این هفته گزارش تازه آقای گوترش را بررسی کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش تازه ملل متحد میگوید که آزادی ها و حقوق اساسی افغان ها خصوصا زنان و دختران به شدت محدود شده و محدودیت بر حق آموزش و کار دختران و زنان و سهمگیری آنها در امور جامعه و دسترسی به خدمات ادامه دارد. گزارش می افزاید که علارغم گزارش طالبان از تحولات مثبت در مسائل اقتصادی بزرگ، چشمانداز اقتصادی در مجموع مایه نگرانی بزرگ است. گزارش می افزاید که با فرار رسیدن زمستان نیازمندی های بشری افزایش یافته و ملل متحد در کنار پاسخگویی به این نیازمندی ها یک چارچوب 3 ساله را برای شرایط خاص تهیه کرده است. ملل متحد می گوید که زمامداران حکومت فعلی تغییرات را در سطح وزارتخانه ها وارد کردند و به تلاش های خود به تشکیل مجدد ادارات دولتی ادامه می دهند و در این زمان طالبان تماس های خود با مردم محل و فعالان غیر طالبان را افزایش دادند. گزارش به رویدادهای امنیتی در کشور نیز اشاره کرده که به مخالفان مسلح و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش نسبت داده می شد. گزارش می افزاید که یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل باز هم ادعاهای موثق از نقض حقوق بشری و تخطی در حق مقامات حکومت سابق و افراد نیروهای امنیتی نظام گذشته و هنگام تعامل با مخالفان مسلح دریافت کرده است. گزارش می افزاید که هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه اکتبر گذشته گفت که کار روی تدوین قانون اساسی جریان دارد، ولی مقامات طالبان هنوز هم درباره ابهامات موجود در مورد چگونگی نظام سیاسی و حقوقی کشور وضاحت ندادند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در پی فراخوان کارمندان رسمی نفت و کارکنان واحدهای صنعتی آن در ایران اعتراض ها و گرد همایی های در چندین شهر جنوب این کشور برپا شد. از آغاز اعتراض های سرتاسری در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی آغاز شد، گزارش های زیاد از اعتصاب های کارگران مراکز مختلف صنعتی ایران نشر شده. آرش همایون جزئیات می دهد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت ایران در آخرین اعلامیه خود خواستار تظاهرات سرتاسری کارگران این حوزه شده، با اشاره به نگرانی های کارگران در مورد عدم موجودیت امنیت کاری و نگرانی از اخراج اعلام کرده که اعدام ها و سرکوبگری ها در خدمت بردگی بیشتر کارگران بوده و دود آن بیش از پیش چشم کارگران را می آزارد. تا تهیه این گزارش از اقدامات اعتراضی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز در ماهشهر، اهواز، گچساران و تنگبیجار و همچنان کارمندان رسمی اطفاییه در منطقه نفتی خارک و کارمندان رسمی مطالعات کیمیاوی مناطق نفتخیز جنوب ایران گزارش داده شده است. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، کانال‌های تلگرام شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت و اتحادیه آزاد کارگری ایران گزارش‌ها و تصاویری از این اعتراضات را منتشر کردند. از آغاز اعتراضات سرتاسری در ایران از 3 ماه گذشته به این سو، گزارش‌های متعدد از تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌های کارگران در مراکز مختلف صنعتی، تولیدی و انرژی ایران منتشر شده است. اعتراضات اخیر در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله، در 16 سپتامبر سال جاری آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها، مهسا امینی به خاطر عدم رعایت حجاب مورد لط و کوب قرار گرفته، سپس در توقیف پلیس گشت ارشاد و فوت کرد. این در حال است که در پی نشر خبرهای در مورد مرگ مشکوک آیدا رستمی، یک دکتر جوان ساکن تهران، و احتمال کشته شدن او به دست نیروهای حکومتی، قوه قضاییه ایران دیروز علت مرگ او را سقوط از پل هوایی اعلام کرد. اما بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جسد خانم رستمی در حالی که آثار شکنجه بر آن قابل مشاهده بود، چند روز قبل به خانواده‌اش تحویل داده شد. سایت خبری ایران وایر روز جمعه در گزارش به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده بود که به طب عدلی ایران دستور داده شده که در سند فوت خانم رستمی علت مرگ او تصادف اعلام شود. بر اساس رادیو فردا، از آغاز اعتراضات سرتاسری در ایران تا اکنون و موج گسترده کشتار معترضان در سرکها و زندانها، منابع حکومت ایران همواره دلایل مرگ جان باختگان را موارد دیگر بجز قتل حکومتی اعلام می کنند. در این حال، ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA، در مصاحبه با شبکه خبری PBS اخیراً گفته که حکومت جمهوری اسلامی ایران شاید بتواند در کوتاه مدت اعتراضات را سرکوب کند، اما در دراز مدت پاسخی برای مطالبات مردم به ویژه جوانان ایرانی ندارد. رادیو آزادی.
امروز بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر میان تیم‌های ارجنتین و فرانسه برگزار می‌شود. قرار است بازی ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز شود. در بازی دیشب تیم کرواسیا توانست با نتیجه 2-1 مقام سومی را در جام کسب کند، تیمی که در سال 2018 و جام جهانی روسیه دوم شده بود. مراکش به این ترتیب مقام چهارم را گرفت. زبی شهرزاد گزارش می‌دهد.
از مستطیل های سبز قطر خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. امروز بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر میان تیم‌های آرژانتین و فرانسه برگزار می‌شود. قرار است این بازی ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز شود. برنده این دیدار برای سومین بار قهرمان جام جهانی خواهد شد. زیرا تیم‌های آرژانتین و فرانسه هر کدام قبلاً دو بار قهرمان جام جهانی شدند. در بازی دیشب تیم ملی فوتبال کرواسیا توانست با نتیجه 2-1 تیم ملی فوتبال مراکش را شکست بدهد و به مقام سومی جام جهانی دست یافت. تیمی که در جام جهانی 2018 روسیه دوم شده بود، مراکش به این ترتیب مقام چهارم را گرفت. با بازی امروز که مراسم توزیع جوایز و مدال‌ها را نیز به همراه خواهد داشت، جام جهانی فوتبال قطر که از 20 نوامبر آغاز شده بود، نیز پایان خواهد یافت. و اما درخشش آرژانتین در جام جهانی، این تیم در دوره گروپی در برابر تیم‌های پولند و مکزیکو برنده شد و اما از عربستان سعودی 2-1 شکست خورد. آرژانتین در مرحله 1/8 نهایی استرالیا را 2-1 برد و در مرحله 1/4 نهایی با هلند 2-2 مساوی کرد. و اما در ضربات پنالتی حریف را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد که در این مرحله کرواسیا نایب قهرمان دوره قبلی را با نتیجه 3-0 مغلوب کرد. قهرمانی آرژانتین در جام جهانی به سالهای 1978 و 1986 برمیگردد. این تیم در صورت تکرار کسب عنوان قهرمانی پس از 36 سال به جام خواهد رسید. و اما تیم فرانسه در بازی‌های گروپی این جام تیم‌های استرالیا و دنمارک را شکست داد، ولی در مقابل تیم تونس 1-0 مغلوب شد. فرانسه در مرحله 1/8 نهایی پولند را 3-1 شکست داد و در بازی مرحله 1/4 نهایی موفق به شکست 2-1 انگلستان شد و در مرحله حساس نیمه نهایی 2-0 تیم شگفتی ساز مراکش را مغلوب کرد تا حریف آرژانتین در دیدار نهایی شود. قهرمانی های فرانسه در جام جهانی به سالهای 1998 و 2018 برمیگردد. در صورت قهرمانی این سومین جام قهرمانی برای فرانسه خواهد بود. قابل ذکر است که در 20 سال گذشته هیچ تیم غیر اروپایی نتوانست جام جهانی فوتبال را کسب کند، زیرا آخرین برد یک تیم آمریکای لاتین برمیگردد به سال 2002 به هنگامی که برزیل در جام جهانی که به میزبانی کوریا و ژاپن برگزار شده بود با پیروزی در برابر آلمان قهرمان شد و اینکه حضور بنزما در فاینال جام جهانی فوتبال قطر دشوار به نظر می‌رسد. این بازیکن در آستانه آغاز بازی‌های جام جهانی از ناحیه ایران مصدوم شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 18 دسامبر است، روز جهانی مهاجران. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز خانه تلاش‌های منظم برای مسئولیت مهاجران شده. این سازمان گفته که هرچند مهاجران در پیشرفت شمار از کشورها نقش مهم دارند، باز هم بسیاری از آنها در حاشیه به سر می‌برند. جزئیات در این گزارش.
حقا کمی سخت بختی چه ما دلت لیدلی دی پام دی خاطر ز کدوال و سرم رسته که ما
رومل صافی یکی از آن افغانان مهاجری است که 4 سال پیش به فرانسه مهاجرت کرده است. رومل میگوید زندگیش در خطر بود و به همین خاطر وطن را ترک کرد و یکنون با تعداد دیگری از جوانان مشترکاً در پاریس اتحادیه افغانان را تشکیل داده و معاون آن است. رومل صافی و دوستانش از طریق این اتحادیه با آن افغانانی کمک میکنند که تازه به فرانسه آمدند و میخواهند پناهنده شوند. وی میگوید افغانان در آمدن به کشورهای خارجی و گرفتن پناهندگی در آنجا با چالش‌های بسیاری روبرواند.
دی اروپا لاره ډیر مرګونی لاره ده نو دا چې
راه اروپا راه بسیار مرګباری است. اینکه افغانان از این راه میآیند این خود نشان دهنده آن است که زندگی افغانان در خطر است و به همین دلیل افغانستان را ترک میکنند. آنان از راه دشوار خود را به اروپا میرسانند، اما متاسفانه اینجا هم مشکلات زیاد است و بسیاری از دوسیه های پناهندگی پذیرفته نمیشوند.
دلته ډیر مشکلات دی، زیاتره وخت دوسیه نه قبلیږي یا د ګوتن قانون لري چې هغه ډیر په سخت تایواندی معاف کیگی.
به گفته کمیشنری عالی مهاجران سازمان ملل متحد حدود 5 میلیون افغان اکنون در منطقه و جهان بودباش دارند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این روند سریع‌تر شده است. دکتر عبدالمالک استانگزی نویسنده افغان میگوید این که بسیاری از افغانان تلاش میکنند به دیگر کشورها پناهنده شوند و عوامل آن را انحصار قدرت از طرف طالبان، ارزش قائل نشدن به جوانان تحصیل کرده و محدودیت‌ها میگوید.
طول نظام سیستم دیوی طبقه پلاس که در
تمام سیستم نظام به دست یک گروه است. جز طبقه حاکم دیگر گروه ها آینده خود را در افغانستان نمی بینند. هرچند که آنان تعهد و جذبه به خدمت کردن وطن هم داشته باشند. به جای این که در افغانستان با ناامیدی روبرو شوند، خوب این را قبول می کنند که وطن را ترک کنند و به این گونه جای پناه می گیرند که مطابق طبیعت خود زندگی خود را پیش ببرند.
سیمی تا پناویس چل تا دوی دا طبیعت مطابق جون پا ما خروانوی.
خواستم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشم، اما سخنگوی وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجران از سوی سازمان ملل متحد تجلیل می شود. این سازمان در اعلامیه خود گفته که در سالهای اخیر به دلیل درگیری ها، ناامنی و تغییرات اقلیمی شماری از مردم مهاجر شدند و به دلیل نبود شیوه و قوانین منظم مسئولیتی مهاجرت میلیون ها انسان هر سال سفرهای خطرناک می کنند که به اثر آن از سال 2014 تا کنون بیشتر از 50,000 مهاجر مردند یا کشته شدند. سازمان ملل متحد گفته هرچند مهاجران در پیشرفت شماری از کشورها نقش مهم دارند، اما اکثر آنان در حاشیه زندگی می کنند و در کنار دسترسی نداشتن به خدمات اولیه در شرایطی کار می کنند که کارشان مسئولیت و آینده ای ندارد. این سازمان خواستار تلاش های مشترک و منظم برای مسئولیت پناهندگان شده است. سازمان ملل در حالی به خاطر مسئولیت و حمایت از مهاجران صدا بلند کرده که اکنون هم شماری از افغانان در کنار راه قانونی از راه قاچاقی نیز سفر می کنند. راهی که در آن مرگ و زندگی پیش بینی نمی شود.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید به کارش در این مقام ادامه خواهد داد. آقای فائق در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی افزود از آنجایی که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، پذیرفتن نماینده آنها از سوی این سازمان کار دشوار خواهد بود. همکارم با آقای فائق گفتگو کرده و از او پرسیده است که نخست درباره برگزاری نشست اخیر و تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بگوید.
امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد فیصله یا تصمیمی را که در مورد اعتبارنامه‌های نمایندگان کشورهای عضو برای اشتراک در مجمع 77 نشست سازمان ملل متحد به اتفاق آرا را به تصمیم رساند. در این فیصله یا در این گزارش قسمی که شما قبلا هم آگاهی دارین، کمیته به هنگام بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان یا هیئت‌های کشورهای عضو در مورد اعتبارنامه‌های نمایندگان کشورهای لیبیا، میانمار و افغانستان تصمیم نگرفتن و این تصمیم را به تعویق انداختن و بنابر اساس این تصمیم نمایندگی دائمی افغانستان و همچنان نمایندگان قبلی یا قبلا معرفی شده بودن از طرف کشورهای لیبیا، میانمار و افغانستان در سازمان ملل متحد مطابق رولز آف پروسیجر یا لایحه کاری یا طرز العمل مجمع عمومی کار خود ادامه میدن و اینا به عنوان نماینده های معرفی شده نزد سازمان ملل متحد باقی خواهد ماندن و این تصمیم امروز در مجمع عمومی به اتفاق آرا به تصویب رسید. معرفی نماینده های دولت ها برای سازمان های بین المللی و ملل متحد تابع یک سلسله اصول و قوانین و عملکرد های بین المللی است. بسیاری کشورهای هستند که رژیم ها هنگامی که تغییر میکنند، اونا اعضای کابینه خود را اطلاع میدن به مجمع یا به ملل متحد و در ضمنش بعد از او شناسایی یا معرفی امور نظام ها یا رژیم ها باید به رسمیت شناخته شوند. موضوع افغانستان و میانمار و لیبیا از جمله کشورهایی هستند که دولت های دیفاکتو یا حاکمانی که اونجا به قدرت هستند و مثلا به شمول طالبان، اینا به رسمیت شناخته نشدند، نه تنها که از طرف کشورهای منطقه بلکه از طرف سازمان ملل متحد هم شدند. بنابراین پذیرفتن نماینده های آنها برای سازمان ملل متحد دشوار است.
شما فعلا به عنوان نماینده فعلی کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به خاطر بهبود وضعیت افغانستان میخواین که چه پیشنهادهایی را به سازمان ملل در آینده داشته باشین؟
مطابق با لایحه و دستور کاری که ما داریم تلاش خواهد کرد چه کار را انجام بده و بتانم کمک کنم مردم را. افغانستان در یک حالت انزوا قرار داره و من شخصم خودم تلاش ما این خواهد بود که ما چطور کمک کنیم بر افغانستان و مردم افغانستان. فعلا بحرانی که ایجاد شده قابل قبول نیست. فقر و بیکاری رو افزایش است. به تعداد 28 میلیون نفر پیش بینی شده که سال جدید سال 2023 ضرورت به کمک های بشری دارند و این خودش یکی از نگرانی های بزرگ است.
نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد با رادیو آزادی گفتگو می کرد. 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این کشور کارهای مهم را به نمایندگی از جامعه جهانی انجام میدهد. وست در توییتی که امروز نشر کرد گفته که از روزا اوتنبایوف رئیس یونما در افغانستان در واشنگتن استقبال کرده. او افزوده که این ماموریت سازمان ملل متحد کمک‌های حیاتی بشری را به مردم افغانستان می‌رساند، برای هماهنگی عملیات‌ها و تقویت حقوق بشر کار می‌کند و همچنان با تمامی افغان‌ها در کشورشان در تعامل قرار دارد. آتش سوزی در تونل سالنگ یک قربانی گرفت و 25 زخمی بر جای گذاشت. مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ‌ها تایید می‌کنند که شب گذشته یک تانکر نفت در داخل تونل سالنگ آتش گرفت که آسیب‌هایی به مسافران وارد کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در افغانستان می‌گوید که برنامه تطبیق واکسین پولیو از فردا در 25 ولایت این کشور آغاز خواهد شد. کمال شاه مسئول مطبوعاتی یونسف شام گذشته بر رادیو آزادی گفت کمپاین تطبیق واکسین پولیو پس از یک هفته در حوزه شرق افغانستان آغاز خواهد شد. شمار قربانیان لغزش زمین در کم در مالزیا به 24 تن افزایش یافته. مسئولان اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی مالزیا دیروز در توییتر نوشتند که آخرین قربانی این رویداد یک دختر است. و بازی نهایی جام جهانی فوتبال قطر شام امروز میان تیم‌های ارجنتین و فرانسه برگزار خواهد شد. قرار است بازی ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز شود. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید و از تازه ترین های روز آگاه شوید. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میر احمد صافی همکار بخش فنی ما. اکنون هم نوبت نشر برنامه ساعت درسی است.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې ښوونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لومړني او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی. په تیر درس کې مو زموږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به زموږ په سیمه او گاونډ کې یو بل تمدن د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څه لوړې او ژورې شاته پرېښودې او په اوسنۍ زمانه کې د پرمختګ راز څه دی.
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعي او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنې په دې لوست کې به موږ د لرغوني چین د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعي او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو، او د هغه تر څنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي یې په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت وه. د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي یې اور باندې کرنه باندې بوخت و. راځو د چین واکمنیانی لومړنی او دوهمه واکمني وایو. په لرغوني چین کې لومړی واکمني په 1500 مخزیشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنۍ له 2650 څخه تر 1850 مخزیشت پورې واکمنۍ وکړه. د چو د واکمنۍ په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کیږي او په نتیجه کې یې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ کیښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین اصل ډول و. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپلو نیکونو عبادت کاوه. د پخوانی چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقاید دي. د دغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډیر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډیر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپل غشتونو کې پټول تبلیغوي، او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخوانی دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمیر پلویان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډیر اغیزه ورباندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کې دی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کیږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډیر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوخ کړل. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیې په برخه کې ډیر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیه په اړه باندې ډیر معلومات و. د معماری او هنر مثال هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو یعنی په خوانی وختونو کې لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې رویشي دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي وه. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودله او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی سوی چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل، د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلک دوی چې د خټینو لوښو سره او د فلزکاری سره یې آشنایي درلودله. کاغذ جوړول او داسې نور شیان جوړول د دوی له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدي چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته وویل چې په لرغوني چین کې خلکو د اسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره یې دیني ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول و، او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزې. په دې لوست کې به موږ زده کړو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړی دي، او څه ډول یووالی یې وربخښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لار کې څه قربانیان جوړ کړي، او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خبرېدو سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت، ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه، او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو، او ټول قومونه او قبیلې د یو دین او عقیدې خوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خنډونه او د پوهې انحصار له منځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هیوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلي وه، د اسلام پر اتاک سره ټول لمنځزي او ټول خلک د یوې عقیدې او یو دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړي هجری پیروي کې اسلام ومنه. د عربي ژبې په زده کړه او دینی علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو، او تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېمې هجری پیړۍ پورې راشکارا کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستاني عالمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت و، لکه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشهور بلخي ریاضی پوه، محمد بن موسی د هندسه علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابی چې د لرغونی نړۍ د طب، جغرافي، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمیرل کیږي عبارت دی. د دوی له اثارو څخه ځینې په 13مه او 19مه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. رازو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هیوادوالو ترمنځ اغیزې دواړه خیزه و، لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی او اتحاد ته بلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لاره کې فعاله ونډې اخیستې دي، او په ځانګړي توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښتناکه ونډه درلودله.
بلی درنوز د کوونکو په درس کې مول وستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوی هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودی او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږی است. د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وقته د احمدشاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې، او خوونکی راته د احمدشاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننی درس کې له احمدشاه بابا وروسته افغانستان لولو، او خوونکی به دا راته وایي چې د احمدشاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له خوونکی اورو.
یو بل موضوع د احمدشاه بابا ځایناستی په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمدشاه بابا پر ځای باندې څوک واک ته رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمدشاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی و. کله چې احمدشاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمدشاه بابا څخه تیمورشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک و. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1212 کې زیږېدلی و. په مشهد کې هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم و. کله چې د تیمورشاه پلار یعنې احمدشاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی و. په دې اوریدو سره د ده ورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي، او د هغه خسر ولی خان بیا وژني، او د هغه څخه وروسته دی خپل ځان واک ته رسوي. د وخت د رسیدو سره سم د پایتخت و کابل ته انتقالوي. د شل کاله خپل پاچاهی ته دوام ورکوي او هغه سیمې ټول په ښه توګه سره وساتلې او ټول پاسونونه یې له منځه یووړه. لنډه دا چې په پای کې د ده د مرګ څخه وروسته د ده زامون بې اتفاقه د بې اتفاقۍ له وجې د افغانانو لویه امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زامنو ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي، شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي، نو دی خپل د بادشاهۍ په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه سو کسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بنده کوي او ځان یو بادشا اعلانوي چې په دغه کار سره یا د ده خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون، د دې فیصلې څخه ناراضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره دی شاه زمان راولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې ړوند کوي، خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیرې کیږي، هغه هم د شاه زمان د لیرې کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو، نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي، خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نورو ستوندو سره مخامخ کیږي، د خپلو وروڼو او نورو خلکو او بهرني هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي، خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې سو او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډیری سیمې ونیولې او د شاه زمان د کابل څخه پېښور ته پر شا کی، چې په پای کې شاه زمان د ملا شیک الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالات کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي، په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هیواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کیږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کیږي. د مرکزی دولت نه ټینګښ د دې لامل کیږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کیږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ته ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودله چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي. چې په دې سره شاه محمود واکمنی نور لمنځ ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمنی کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کیږي او محمود هم بې کفایته کیږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و، چې په دې خبرېږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیک الله نیسی او د هغه څخه د کوینران ماسام اخلي او وژنیه. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر فتح خان څخه په ویره کې پاتې کیږي او غوښتل چې نور دښمنۍ د سره ختمه او دوستی ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وریره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نصف ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپل هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نښته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
او کې درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب بشپړ درس وړاندې شي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي، او د دولسم ټولګي په درسي ساعت کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهۍ په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنوز د کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې نو تاسو غوښتنه دا ده چې د تاریخ پر درس د خپو هېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفادې هغه جواب کړي. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
پیام ها و نظریات شما.
ما هر روز نشرات رادیو آزادی را گوش میکنیم. آلی از سر ما اوگم قید شد گرفته شد، خیلی خسته هستیم، شبکه های رادیو نمیگیره، کانال میگرفتیم، خیلی خوشحال بودیم. اما پروسه برنامه رادیوی را 24 ساعته میشنیدیم، خیلی راضی بودیم. آلی چطوری از جور میگن نمیگن؟
از ولایت هنمن چند نفهمش ما بیچاره مظلوم به گناه مردم یک رادیوی آزادی بود دیتیم. آلی این است فکر ما به دیگه سمه را اگه نباشه وست جوانه هستیم همی پیان ما را برادوی آزادی زد تازه در می رادوی آزادی را بری ما نشد کنیم رادوی آزادی خونه نه توپنگ داره نه بری زمین ملتی بیچاره و غریب که شکایتی زنه را نشنوید همی را مسته شما گرفت دیگه توکل ما به خدا است بسیار خونی جگر هستیم
شبکه شما قد شده 100.5 نمیگیره رادیوی شما را چیکار کنید؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید 0042 02 21 12 45 01.